گاغا رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
قدر من اوریدونکو السلام علیکم سهار مون یک مرغه زه شافیه سرداریم دا وخت په افغانستان کې د سهار 5 بجې دی چې دلته په واشنگتن کې د مخستان 8:30 بجې کیږي تاسو په مخړې د خبرونو لندېسته
په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو جنرال ویل دي کډ الکدر لپاره دوامدار توګه تر فشار لاندې وننسي نو کولای شي یو عربیا په افغانستان کې وده وکړي د امریکا په ویسکانسن ایالت کې نن د جمهور غشتونکو او د دیموکرات ګوند کاندیدان ترمنځ مقدماتي انتخابات تر سره کیږي او ټاکل شوی چې نن به ترکیه ته شاوخوا 200 نور کډوال د یونان څخه واستول شي
نن چهارشنبه ده د 1915 نوي کال د حمل د میاشتې 13 ده چې د 2014 کال د اپریل د میاشتې 15 کیږي درنو اوریدونکو په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته لومړی دا راپورټ لرو چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر به په دې هفته کې د خلیج د وزیرانو سره د غونډې لپاره بحرین او د جی او وزیرانو سره د غونډې لپاره جاپان ته سفر وکړي د خوست په ښار کې بیا سړکونه رغول کیږي په دې باره کې راپورټ لرو او په یونان کې په کمپونو کې پراته ډیر مهاجر نغواړي چې بیرته ترکیه ته واستول سي په دې باره کې راپورټ لرو او یو مرکه د ملګرو ملتونو د عالی کمشنری د ویان شاغلی بابر بلوت سره لرو خو اوس په پوره خبرونه خلیل خان تاسو ته واوروي
السلام علیکم په افغانستان کې د غوڅ ملاتړ کمانډانۍ ویلي کالکایدرله په دغه هیواد کې په مسلسله توګه تر فشار لاندې وننیول سي نو یادرله به یو ځل بیا وده وکړي نور تفسیر به د شافی سردار څخه واورو
دا خبره پرون په افغانستان کې د غوڅ ملاتړ ځواکونو ویان جنرال چرلی کلیفلند پرون د سه شنبه په ورځ په یو خبري غونډه کې وکړه نوموړی همدارنګ هغه راپورټ رد کړ چې ګواکې طالبان د افغانستان په دریمه برخه خاوره کې کنټرول لري جنرال چرلی کلیفلند په کابل کې خبريالانو ته وویل چې القاعده ډله که په دوامداره توګه تر فشار لاندې ونه اوسي نو کولای سي یو وار بیا په دغه هیواد کې واده وکړي جنرال مک نیکلسن ویلی چې په 2015 کال کې د جګړو شدت د افغان ځواکونو د روزنې ماموریت هم له ځنډ سره مخ کړ د جنرال کلیفلین په وینا د القاعده ډلې پاتې شونې اوس هم له نورستان څخه نیولې تر کندهاره پورې په یو شمېر سیمو کې سته د دې ترڅنګ طالبان د اسلامي امارت ستره شورا حقانی د اسلامي دولت ډلې د خراسان څنګه د ازبکستان د اسلامي غورځنګ غړي تحریک طالبان پاکستان د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ حزب اسلامي او لشکر طیبه هغه وسلوالې ډلې دي چې د شاغلي کلیفلین په وینا په افغانستان کې حضور لري په افغانستان کې د غوڅ ملاتړ ماموریت ویان جنرال چرلی کلیفلین په خپلو خبرو کې وویل چې طالبان لا هم په افغانستان کې تر ټولو خطرناکه وسلواله ډله ده خدای رد کړه چې ګوندی دغه ډله د افغانستان په دریمه برخه خاوره کې کنټرول لري شافی سردار امریکا ژغ آشنا رادیو
د امریکا په ویسکانسن ایالت کې نن د جمهور غشتونکو او د دیموکرات ګوند جمهور ریاست مقام ته د کاندیدانو مقدماتي انتخابات ترسره کیږي نیم سات وروسته به د رایه اچونې مرکزونه وتړل سي د دیموکرات ګوند برنی سانډرز او د جمهور غشتونکو ګوند ټډ ټروسک په دغه ایالت کې دغه مقدماتي انتخابات و هم ګټي خو به هم د خپلو ګوندونو لخوا د جمهور ریاست مقام ته د نوماند کاندید لپاره د هغو انتخابېدل ډېر ګران وي که دواړو ګوندونو مخکښ کاندان هیلری کلینټن او ډونالډ ټرمپ په دغه ایالت کې انتخابات ونه ګټي نو دا به په دواړو ګوندونو کې غیر یقیني حالت رامنځته کړي پراتلونکو نیم ساعت کې به د انتخاباتو نتایجو اعلان پیل سي ټاکل شوی ده چې نن به ترکیه ته شاوخوا 200 نور کډوال د یونان څخه واستول سي دا کار د هغه توافقنامې له مخې کیږي چې ترکیه له اروپایي اتحادیه سره د کډوالو د بوران د کمونو په هدف کړی ده دغه کسان د هویت په اړه تر اوسه څه نه دي ویل سوي د ترکیه یوې حکومتي سرچینې د سه شنبې پر ورځ ویلي چې شاوخوا 200 کډوالو دغه نیمې ډله به نن سهار د یونان څخه د یونان د لیسبوس جزیرې د کیملي نومي ښار څخه د اجید د سمندرګي لاري ترکیه ته ورسیږي. پندګان په سوری کې د یوې بې پیلوټ امریکایي الوتکې په برید کې د القاعدې د طرفداري ډلې النصره جبې د یو لوړپوړي کماندان په شمول د څو مهمو کماندانانو وژل کېدل رسمان تایید کړي. څېړونکي په دې فکر کې دي که چې دغه حمله د القاعدې لپاره به دغه یوه لویه غټه ضربه وي. نور تفصیل به د امریکا ژغ خبریال ویکتور بیټي رپورټ چې سید سلمان شاه جوړ کړی تاسو ته دروارو.
د متحده ایالاتو د دفاع وزارت د دوشنبه په ورځ اعلان وکړ چې په هوایي حمله کې د النصره جبهې قماندان ابو فراس السوري چې د 1980 میلادي کلونو په دوران کې په افغانستان کې د پخواني شوروي اتحاد له پوځ سره هم جنګېدلی و، له خپلو څو نورو ملګرو سره یو ځای وژل شوی
دی.
دا د پینټاګن د وایان پیټر کوک غږ دی چې وایي ابو فراس السوري د بې پیلوټه الوتکې د حملې اصلي هدف و. د ټیکساس ایالت د سینټ انټونیو د ټرینیټی کالج استاد پروفیسر ډیوډ لیسچ وای که السوري په رښتیا په دغه حمله کې وژل شوی، دا به د النصره د جبهې لپاره چې ګمان کېږي د القاعده سره اړیکې لري یوه غټه ضربه ثابته شي، او د سوری د رژیم لپاره هم دا ځکه یو ښه خبر دی چې داعش او النصره دواړه حکومتي قواوو سره په جنګ کې خپله خاوره له لاسه ورکوي. د سوری د حکومت قواوو له داعش نه د یک شنبې په ورځ د قریتین ښارګوټی ونیو، او اوس ورو ورو د داعش تر کنټرول لاندې د سوری مرکزي سیمو ته ورنږدې کیږي. په عین وخت کې کله چې د پینټاګن د وایان نه خبریالانو په سوریه کې د ایران د پوځ د مخصوصو قواو د موجودیت په اړه پوښتنه وکړه، نو هغه دومره وویل چې ما هم په دې اړه مطبوعاتي رپورټونه لیدلي دي. تعجب او حیرانتیا خبره ده. د ایران د تسلیم خبري اژانس د دوشنبه په ورځ رپورټ ورکړی چې ایران سوریه ته د 15 لیوا عسکر لیږلي دي. دا وخت د ایران د پاسداران انقلاب عسکر هم په سوریه کې د اسلامي ډلو په ضد په اصطلاح د مشاورینو او رضاکارانو په توګه جنګیږي.
او د سټاکهولم د سولې د تحقیق نړیوال انسټیټیوټ په خپل یو نوي راپور کې ویل دي چې د 2012 کال وروسته د لومړي ځل لپاره په ټول نړۍ کې پوځي لګښتونه زیات شوي دي. په 2015 کال کې په ټول نړۍ کې پوځي مصارف 1.8 تریلیون امریکایي ډالر وو چې د 2014 کال په مقایسه په هغې کې 1% زیاتوالی راغلی دی. په اوکراین کې د روسیې د پوځي یرغل نه وروسته د مرکزي اروپا هیوادونو استونیا، لیتوینیا، پولینډ، رومانیا او سلواکیا په خپل پوځي مصارف 13% زیات کړی دي. لکه د امریکا متحده ایالات اوس هم په نړۍ کې په خپل پوځ تر ټولو زیاتې پیسې لګوي، خو د 2014 کال په پرتله یې په 2015 کال کې لږ پیسې خرڅې کړي دي. په نړۍ کې دوهم ملک چین دی او بیا دریم سعودي عربستان دی چې په پوځي مصارف یې 1.8 میلیارډ ډالر ته رسیږي. روسیا په څلورم نمبر کې راځي او پوځي مصارف یې 6.5 میلیارډ ډالر دي. دا و خبرونه.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
تاسو خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو څخه اوریدل. درنو اوریدونکو، مخکې له دې چې موږ ولاړ شو زموږ د خبرونې لومړی رپورټ ته، باید ووایو چې د هرات د شینډن په ولسوالۍ کې د پولیو په سرلنۍ درې ورځنۍ کمپاین د حمل د میاشتې په 18 پیل شو. د روغتیایي چارو مسؤلین د خلکو څخه غواړي چې د فلج د مرض څخه د خپلو هغه ماشومانو چې عمرونه یې د 50 کلونو څخه کم وي د خلاصون دپاره د پولیو د مرض د واکسین د رضاکارانو سره پوره مرسته وکړي. دوی قطرې واکسین کولی سي چې ستاسې ماشومان د تل لپاره د فلج څخه په امان کې وساتي. درنو اوریدونکو، پام وکړئ زموږ د خپرونې لومړی رپورټ ته. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری په دې هفته کې د خلیج د وزیرانو سره د غونډې لپاره بحرین او د جی او وزیرانو سره د غونډې لپاره جاپان ته سفر کوي. د کیری لپاره په دغه غونډه کې اساسي موضوع سیمه ییز امنیت وي. د امریکا ژغ د سپینې ماڼۍ خبریال پام ډاکینز په دې باره کې دا رپورټ را لېږلې دی.
په داسې حال کې چې په سوریه او عراق کې څو ملتي قواوو په دې وروستیو وختو کې د اسلامي دولت د ډلې په خلاف بریالیتوبونه لاسته راوړي دي، د دوشنبه په ورځ په عراق کې یو لړ ځانمرګي بریدونه شوي دي چې دا د تروریستي ډلې د ناوړه قابلیت یادونه کوي. د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د خپل اتریشي انډول سیباستین کروز سره د راڅرګندېدو په وخت کې مخکې پرتې ستونزې ومنلې. جان کیری خپل خبرو ته دوام ورکوي او وایي
There are still great hurdles ahead of us and the fight is as we've seen in Brussels and Paris and Ankara and elsewhere it continues to pose a threat.
لا تر اوسه زمونږ په مخ کې ډېر خندونه پراته دي او هغه جنگ چې موږ په بروکسل، پاریس، انقره او نورو ځایونو کې ولیدو دوام لري چې ګواښ مخامخ کړی دی. څارونکي وایي په عراق کې د اسلامي دولت ډلې ته د ماتې ورکولو کوښښونه د هیواد سیاسي ستونزې د خنډونو سره مخامخ کولی شي. د اتلانتیک د شورا غړي جسیکا اشو بیا وایي
The thing that's critical to remember about the fight against ISIS in Iraq is the fact that the military component of the battle is just one portion of it. The long-term
حقیقت دا ده چې په عراق کې د ISIS په خراب د جنگ په باره کې څه شی مهم دی هغه دا دی چې په اوس دغه جنگ یو اړخ دی. البته په کار ده چې د اوږدې مودې موضوع غم وخوړل شي چې هغه سیاسي ستونزې دي او عراق ورسره لا تر اوسه مخامخ دی. کله چې کیری په بحرین کې د خلیج له همکارۍ د شورا د غړو سره غونډه وکړي نو اساسي موضوع به هغه کوششونه وي چې د افراطیانو په خلاف د جګړې لپاره کیږي او د جاپان په هیروشیما کې د جی اوه د وزیرانو سره غونډه کوي. څارونکي وایي احتمال لري چې د شمالي کوریا د تازه وخت پارونکي اتومي موضوع او بالستیک توغندیو ازمایښتونه به بله موضوع وي چې په جاپان کې به د وزیرانو په غونډه کې راپورته شي. د بروکینز د موسسې غړی ریچارډ ډنبوش بیا وایي
I think North Korea does intend to improve its most dangerous capabilities and we have to deal with that.
زه فکر کوم چې شمالي کوریا غواړي خپل ډېر خطرناک قابلیت اصلاح کړي او موږ باید د هغې سره چل چلند وکړو. د بهرنیو چارو وزیران او کیری به د خبرو په څنګ کې د سولې د یادګار پارک وویني چې په 1945 کال کې په هیروشیما کې د امریکا د اتومي بمبارۍ قربانیانو ته اهدا شوی دی. کیری به د امریکا لومړی برحال د بهرنیو چارو وزیر وي چې د دغه مرکز لیدنې ته ورځي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 1290 اف ام 3.15
او اوس په مکریز مرته خبرونه بل رپورټه. چارواکي وایي د خوست ښار هغه سړکونه بیا رغول کیږي چې د وخت په تیریدو سره تخریب شوي دي. دوی همدارنګ زیاتوي چې د ښار د تنظیم او پراختیا لپاره خصوصي پانګونې ته ترجیح ورکوي. نور تفصیل د ابراهیم رحیمی پر رپورټ کې واوري.
د خوست ښار زیاتره سړکونه او کوڅې شاوخوا لس کاله مخکې پاخه شوي، خو اوس یې ډیره برخه تخریب ده. ان تر دې چې د باران پر مهال د سړکونو په منځ کې اوبو ډک ډنډونه درېږي. خاریان وایي چې دا وضعیت د ښار د چټلۍ لامل ګرځېدلی. د غرض موټر چلوونکي بیا دا شکایت لري چې د مات او کنډ کپر سړکونو له امله یې موټر ژر عوارض پیدا کوي. سپینګیری یوسف جان ټوله ورځ د ښار مختلفو برخو ته ټیکسي موټر چلوي. د ده په نظر د سړکونو په بیا رغولو سره یې زیاتره ستونزې هواریږي.
میته د تاون سوالای د چیغو ټورنه جبلیږي یو موټر کو جبلیږي خرپی ګاره ورځي جوړوي 1500 2000 روپۍ چې سوالی دغه شغب دغه مصرف کیږي ټورنه جبلوي موټر جبلوي مصرف ډیر کیږي.
په عین وخت کې بیا د خوست ښاروال وایي د ښار دننه 8 کیلومتر سړکونه چې بیا رغونې ته جدي اړتیا لري ترمیم یا له سره جوړوي. هغه ویل د پروژې لپاره 1 میلیون امریکایي ډالر ځنګړي شوي.
اسفل سرکونه لاس کاله وخت لري. د خوست سرکونه تقریبا 15 کاله 12 کاله مخکې جوړ شوي وو. دغه د اسفل طبقه اکسپایر شوې ده. دا اساسي ترمیم ته ضرورت لري. د خوست ټول سرکونه 3 کیلومتره طول لري. موږ بودیجې ته په کتو سر کال 1 کیلومتر جوړو.
ښاروال انجینر محمد بصیر د یادې پروژې د کار د پیل پر مهال خبریالانو ته وویل چې دغه پروژې د جوړېدو چارې به راتلونکو 2 میاشتو کې تکمیل شي. د دې ولایت اوسیدونکو ته تخیل بیا د خروالۍ مسؤلینو غوښتنه لري چې جوړونې پر مهال د سړکونو له کیفیت څخه جدي څارنه وکړي.
د سړکو کې جمپونه دي، خروب دي، ګاڼه ګونه دي، غنه زیوتي د مخته چا کوک زه د غاټول خچ پښ دای هر ټیکا دور چې پیسې او خولي یا چی شي کی چې دغه سبغه کی چې سام سره کی جوړی شي درش په کام شي.
په همدې حال کې د خوست ولی حکم خان حبيبي چې د خروالۍ وی غونډې ته خبرې کولې او ویل چې د خری پرختیا او خلا لپاره بهرنیو هیوادونو کې میشت یو شمیر افغان سوداګر پانګونې ته هڅولې دي.
دا امریکا غږ آشنا رادیو ده او تاسو زموږ سهارنی پښتو خبرونه اوري. درنو اوریدونکو تاسو په مکړی دی رپورټه. په یونان کې په کمپونه کې پراته ډیر مهاجر نه غواړي چې بیرته ترکیه ته واستول سي، او هم په خپل یونان پروند سې شنبه په ورځ د مهاجرو د استولو کار بند کړی وو. په مکړی په دی حقله د آشنا تلویزیون دی رپورټه.
د یونان چارواکو ترکیه ته د کډوالو د بیرته لیږلو بهیر تم کړی دی. هغوی وایي هغه کډوال چې دوی په یونان کې توقیف کړي وو، هغوی اوس پناه غوښتلو ته درخواستونه ورکړي دي. اروپایي اتحاد پرون د دوشنبه په ورځ د کډوالو بیرته ستنول ترکیه ته پیل کړي وو، خو نن د سه شنبه په ورځ د کډوالو د بیرته ستنولو لپاره سند پلان شوی. له بل پلوه د یونان په ایډومینیک کمپ کې ډیر کډوال نه غواړي چې بیرته ترکیه ته ولېږل شي.
په دې کمپ کې یو سړی هم نه غواړي چې بیرته ترکیه ته ولاړ شي. دوی وایي چې همدلته به انتظار وکړي چې اروپا ته ولاړ شي، خو هیڅکله به بیرته ترکیه ته ولاړ نه شي.
د یونان د پرهندګۍ رئیس ماریا ستاوروپول وویل چې 3000 کډوال چې د بیرته ستنولو لپاره په یو کمپ کې توقیف شوي وو، هغوی اوس د پناهندګۍ غوښتنه کړې ده. هغې زیاته کړله چې د پناهندګۍ په غوښتنلیکونو باندې د غور کولو لپاره درې میاشتې وخت لګیږي. د کډوالو په برخه کې د ترکیې او اروپایي اتحاد د معاملې مقصد دا دی چې هغه مهم غیر قانوني لارې بندې شي چې له یو میلیون نه زیاتو کډوالو له خوا نه کارول کیږي. کډوال معمولا له جګړې او نیستۍ نه اروپایي هیوادونو ته د ښه ژوند لپاره تښتي.
زه
له سوریې نه دلته له جګړې نه راغلی یم. زه نه غواړم بیرته ترکیې ته ولاړ شم. زه غواړم دلته پاتې شم.
د ترکیې سره د توافق نامې لمخې کډوال باید د مهاجرت د ادارې لمخې و ارزول شي او بیا ترکیې ته ورولېګل شي. هغه کډوالو چې د پناهندګۍ غوښتنه نه ده کړې او یا یې غوښتنلیکونه ونه منل شي نو هغوی به اول بیرته ترکیې ته لیږل کیږي. په دې کې 200 تنه تر اوسه پورې بیرته ترکیې ته لیږل شوي دي. د یونان د پناهندګۍ رئیس ماریا ستاوروپول وویل د کډوالو په غوښتنلیکونو د غور لپاره د اروپایي اتحاد د 400 مامورینو له جملې نه تر اوسه پورې 1.5 تنه یونان ته رسیدلی دي. دا هم معلومه نه ده چې د کډوالو بیرته لیږل به څه وخت بیرته پیل شي.
د اوونه تر اوو ورځې په اونۍ کې
دا و د ازادي رادیو پیغام چې تاسو د امریکا ژغ آشنا رادیو څخه واوریدئ. د مرکزی اروپا د مهاجرو دپاره د مهاجرونو دپاره د ملګرو ملتونو د عالي کمیشنری ویان ښاغلی بابر بلوچ امریکا ژغ آشنا رادیو سره په مرکه کې ویلي چې یونان او اروپا باید د هر مهاجر سره یو شان چلن ونه کړي. په دې اکله پام وکړي مرکې ته.
اوله پوښتنه خو دا چې په کوم شمیرې ولې دا مهاجرین بیرته ترکیې ته لیږل کیږي؟
اوس دا چې د اپریل څلورم نیټې باندې د یونان سره 290 کسان بیرته واپس شوي دي ترکیې ته، نو زمونږ بحث یونیسیار دا اندیشه لرو چې په دې کې 12 کسان هغه وو چې هغه دا غوښتنې کړی وو چې هغوی ته دا خواهش وو هغوی چې هغوی د پناه خواستونکي په یونان کې او هغوی ته دا موقع ملاو شوی نه وو. نو زمونږ دا چې دوی اګریمنټ کړی دی د یورپا او د ترکیه مابین کې، په دې باندې مونږ دا اندیشه لرو چې هغه کسان باید دوی بیرته ترکیې ته نه ولیږي چې هغوی د پناه درخواست کوي په یونان کې. نو هغه 12 کسان چې اوس بیرته تللي دي هغوی دپاره مونږ ډېر زیات پریشان وو، اندېښه لرو چې هغوی ته باید په ترکیه کې دا هغوی ته دا لار خلاص شي چې هغوی خپل د پناهندهۍ درخواست ورته وکړي.
بله، په دغه پناه غوښتونکو کې چې دا بیرته لیږل کیږي ترکیې ته، د افغانانو پکې څه پاتې شته؟ د افغانان پکې دي که نه؟
او اوس خو زیاتر خو هغه اول ورځ چې تفصیلات راغلي په هغه کې یونان د اروپایي موسسې هغوی دا ویلي چې په دې کې زیاتر کسان هغه دي چې هغه دا نه ویلي چې مونږ د پناه د خاص ورکو په یونان کې، او باید هغه کسان چې هغوی ژوند په خطر کې دي، او ډېر زیاتر کسان هغه چې په یونان کې راځي په هغه کې زیاتر هغه دي چې د سوریا نه راځي، د افغانستان سره راځي، او عراق او نور داسو هیوادونه چې هلته جنگ او جګړې را روان دي، نو باید د انټرنیشنل قانون په مطابق هغوی ته باید دا رسائی ملاو شي چې هغوی چې غواړي چې د پناه درخواست ورکړي نو هغوی لپاره باید چې دا وسایل برابر شي. او زمونږ اندیشه دا ده چې داسې خلک چې هغوی په ژوند په خطر کې دي او هغوی بیا بیرته خپل هیوادونه ته بلیږل شي، نو هغوی لپاره خو مسئلے ستونزې ډېر زیات کیږي.
بله بابر صاحب، اکثرا ما خو پوښتنه مشخصه د افغانانو په اکله وکړله، خو اکثرا د کوم ملکونو مهاجرین بیرته لیږل کیږي؟ کیسونو مورد کې خو تاسو ویل چې په کوم کیس کې چی، خو د کوم ملکونو بیرته لیږل کیږي؟ آیا دا مشخص دي؟
نه، اوس چې ویل کیږي هغه دا دی چې دوی به دا پام لري ترکیه او یا یونان یا یورپی یونین چې دوی به حق کسان بلیږي بیرته ترکیه ته چې هغوی د پناه غوښتنې خواست نه کوي. نو دا ډېر زیات ضروري دي چې هغه کسان چې هغوی وایي چې هغوی په یورپ کې د پناه غوښتن کوي هغو ته باید چې هغه لاره خلاص وي چې هغوی خپل کاغذ یا هغه پروسه به شروع کړي. نو نور کسان هغوی چې دا خواست نه لري نو هغوی دپاره مونږ ته پریشانی نه لرو کېږي. عام هغه هم انسانان دي هغوی سره لکه خرنګ برتاو وسی. لیکن زیادہ مونږ اندیشه دا چې هغه کسان چې د جنگ او جګړې سره تشتنی دي هغه یورپیا ته راځي او ته پناه خواست کوي هغه ته باید دا لار بخلاص وي.
د مهم خبرونو لنډیز: په افغانستان کې د غوث ملاتړ کمانډانۍ ویلي کال قاعده ډله په دغه هیواد کې په مسلسله توګه تر فشار لاندې ونیول سي نو یاده ډله یو ځل بیا په وده وکړي. دا خبره په افغانستان کې د غوث ملاتړ د ځواکونو ویان جنرال چارلي کلیفټن پرون د سه شنبې په ورځ په یو خبري غونډه کې وکړه. نوموړي همدارنګه هغه راپور رد کړ چې ګواکې طالبان د افغانستان په درېمه برخې خاوري کنټرول لري. د امریکا په ویسکانسن ایالت کې نن د جمهوري غوښتونکو او د ډیموکرات ګوند جمهوري ریاست مقام ته د کاندیدان مقدماتي انتخابات ترسره کیږي. یو څو د کوورسته به د رایې اچونې مرکزونه وتړل شي. د امریکا د دفاع وزارت په پلان کې د ریجو پاکستان نه سرخیل وته کې وپلوري او دغه وټکو د جوړو دوه قرارداد دی اړوندې کمپنۍ ته سپارلې دي. د امریکا د دفاع وزارت په وی اعلامیه کې راغلی دی چې د وټکو په جوړولو یو سل اویا میلیون ډالر لګښت راځي. د غلبته کې پر پاکستان د پوزي وسایلو او وسلو د خصولو یو برخه بلل کیږي. ویل کیږي چې 2013 کال ته دسمبر پورې به دغه څرخه کې پاکستان ته وسپارل شي. د سټاکهولم د سولې نړیوال انسټیټیوټ په خپل راپور کې ویلي دی چې د 2011 کال وروسته د لومړي ځل لپاره په ټول نړۍ کې پوزي لګښتونه زیات شوي دي. په 2015 کال کې په ټول نړۍ کې پوزي مصارف 1.8 تریلیون امریکایي ډالر وو چې د 2014 کال په مقایسه په هغه کې 1% زیاتوالی راغلی دی. په اوکرین کې د روسیې د پوځي رغل نه وروسته د مرکزی اروپا هیوادونو استونیا، لټوینیا، پولند، رومانی او سلواکیا خپل پوځي مصارف 1.5% زیات کړی دي. لکه د امریکا متحده ایالاتو اوس هم په نړۍ کې خپل پوځ تر ټولو زیات باندې پیسې لګوي. خو د 2014 کال په پرتله په 2015 کال کې لږ پیسې خرڅ کړي دي. په نړۍ کې دوهم ملک چین ده او بیا دریم سعودي عربستان چې پوځي مصارف یې 70 میلیارډ ډالر ته رسېدلی دی. روسیه په څلورم نمبر کې راځي او پوځي مصارف یې 6.8 میلیارډ ډالر دی. ټاکل شوی ده چې نن به ترکیه ته شاوخوا 200 نور کډوال د یونان څخه واستول شي. دا کار د هغه توافق له مخې کیږي چې ترکیه له اروپایي اتحادیې سره د کډوالو د بوران د کمونو د پاره کړی دي. دغه کسانو د هویت پاره تر اوسه څه نه دی ویل شوی.
قدر منوریدونکو پام کړئ، د افغانستان د څو شهرونو د هوا حالات ته. په کابل کې به نن اسمان شین وي، د تودوخه لوړه درجه 9.5. په کندهار، هرات، جلال آباد، غزنی او کندوز کې به هم نن اسمان شین وي. په خوست کې به هم نن اسمان شین وي. په مزار شریف او فراه، هلمند کې به هم نن اسمان شین وي. درنو اوریدونکو، موږ نیم ساعته پښتو خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. خو باید وایو چې د هرات د شینډن په ولسوالۍ کې د پولیو په سرلنۍ درې ورځنۍ کمپاین د حمل د میاشتې په 18 پیل شو. د روغتیایي چارو مسؤلین د خلکو څخه غواړي چې د فلج د مرکز څخه د خپلو هغه ماشومانو چې عمرونه یې د 5 کلونو څخه کم وي د خلاصون دپاره د پولیو د مرض د واکسین د رضاکارانو سره پوره مرسته وکړي. دوی قطرې واکسین کولی سي چې ستاسې ماشومان د تل لپاره د فلج څخه په امان وساتي. د امریکا جغ آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو، زموږ نیم ساعته پښتو خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. هیر مونږ چې نیم ساعت وروسته بیا هم موږ تاسو په خدمت کې یو. د درې خبرونې محترم همکاران حاضر دي. دوی په لنډ وخت کې تاسو ته د افغانستان سیمه او نړۍ په باره کې تازه معلومات درکړي. تاسو د امریکا جغ آشنا رادیو سره اوسئ.